ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د ورځې 10 بجې سپې دی. به بل پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک چارې رامین کاکړ مخ کې وړي. تر ډیره دغه یو ساته خبرونه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې سوې ده. خو په سر کې څو راپورونه اوریدلای سي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. دا مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر او له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر دې تاوتریخوالی راکم کړي. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې میاشتې پر مهال دې د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. او بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د ځمکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږدولو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر دې تاوتریخوالی کم کړي. مایک اسپر د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې ټیټه کړي او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. ینز سټولټنبرګ په وینا، کرونا وایروس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه او وغورځوي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ افغانستان ته د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کې سره د جمعې په ماښام ټلیفوني خبرې کړې. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سټولټن پرګلا نیکولاس کې سره د بین الافغاني خبرو د پیل او افغان مشرانو د خپل منځي اختلافاتو د حل پر اهمیت خبرې کړې. دوی ټینګار کړی چې ناټو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته په کلک ژمن دی. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې مبارک میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. د سازمان د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی. په خبر پاڼه کې هم دراز ویل شوي چې ټول افغان مشران او لوري باید یو موټی شي او د کرونا وایروس پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان د یو سولیز حل لپاره بین الافغاني خبرې مهمې دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول لوري باید د رغنده مذاکراتو له لارې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د افغانانو په مشرتابه دي پخلاینې او سولې ته لاره پرانیزي. د افغانستان د ولسمشرزو انتخاباتو د کاندید عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجو د حل په هدف خپله طرحه نن د شنبې په ورځ بشپړوي. د دغه ټیم یو غړي رجب علي دانش پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې نامني او اقتصادي وضعیت او کرونا وایروس اړوند اندېښنو د رفع کولو په خاطر پریکړه سوې چې دواړه ټیمونه همکاري وکړي. تر دې مخکې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنج شنبې په ورځ رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې سیاسي لانجې د خبرو له لارې هوارې شي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي او د دې انتخاباتي سیال عبدالله وویل دا نتایج نه مني او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. ټاکل سوی ده چې د هندوستان له دریو ښارونو څخه شاوخوا 101 افغانان خپل هیواد ته راستانه سي. دا وروسته له هغې چې ګڼ شمېر افغانان د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاتې وو. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانان د هندوستان له دریو ښارونو څخه افغانستان ته لېږدول کېږي چې ډېری یې محصلین دي. د راپورونو له مخې 140 افغان محصلین به د شنبې په ورځ په لومړي پرواز کې هیواد ته ستانه سي. راپورونه هم همداراز وایي کابل ته له رسېدو وروسته به د کرونا وایروس لپاره د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغه دي روغتیایي مرکزونو ته او مشکو کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په همدې حال کې په چین کې د افغانستان سفیر وایي هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي د پنجشنبې په شپه له پیکینګ څخه کابل ته انتقال شول. جاوید قایم دا خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې او ویلې دي چې دا کسان د آریانا شرکت په یو ځانګړي پرواز کې کابل ته ورسېدل. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د نړۍ مشرانو د کورونا وایرس د معایناتو او درملنې او واکسینونو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ شو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر له هغو مشرانو څخه و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ. د دې سازمان هدف دا ښودل سوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هیوادونه باید د کورونا وایرس پر وړاندې خوندي او اغېزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي او شاوخوا 1,90,000 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې وایرس پر ضد تر 100 زیات احتمالي واکسینونه د جوړېدو او شپږې د تجربې په حال کې دي. او وروستی خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ د لیږدولو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک په درناوي سره دی له داسې اقداماتو لاس واخلي. یاد وزارت پرون د جمعې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي هغه راپورونه چې وایي ایران د بلاستیک توغندیو له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سپوږمکۍ لیږدوي د اندېښنې وړ خبره ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قوانینو له 2201 مادې سرغړونه ده. د ایران سپای پاسداران د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د نور په نوم یو سپوږمکۍ د قاصد په نوم د درې مرحلې لرونکي راکټ په واسطه د ځمکې مدار ته لیږلې. امریکا او فرانسې د ایران د اقدام غندلې او دای د ملګرو ملتونو له پریکړې سرغړونه بللې. جرمني هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ایران راکټي فعالیتونه د سیمې د بې ثباته کولو په معنی بللې. روسیه بیا ویلي دي چې د ایران د اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه نه ده. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. تاسو کولی سیدا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته د ازادي رادیو ته کوي کام یا او ار جی کی ووري او هم وګوري. تر ډیره د غیو سات خبرونه د سندرو میلمانه ځانګړي خبرونه ته ځانګړي سوي خو په سر کې څوره پورونه. اوس هم د سر موضوع ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي. طالبانو تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني وړاندیز رد کړی و چې وایي د روژې میاشتې پر مهال د اوربند وسی. طالبانو همدارس د سولې د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړي. ملالې بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
د ناټو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان د سولې اړوند ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ناټو په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي لامل دي. د ناټو د ډیر شغړیو هیوادونو اعلامیه څرګندوي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان دریځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دی. ناټو سازمان ته د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي امریکا او د ناټو متحدان له افغانستان سره ژمن پاتې کیږي. دې د ناټو د شورا ویډیوي غونډه ټویټ کړې ده. میرمن هچسن په دې ویډیو کې وایي
For the past 18 years, the U.S. and our NATO allies have stood together.
موږ او متحدان مو په تیرو 18 کلونو کې له افغانانو سره یو ځای ولاړ وو او اوجه مو له افغان دفاعي ځواکونو سره د امنیت او سولې لپاره کار کړی. هیڅ کله دومره سولې ته نه و نږدې لکه اوس چې یو. اوس وخت را رسېدلی چې ټول لوري له دې فرصته استفاده وکړي. موږ او متحدان مو په ګډه پر افغان سیاسي مشرانو غږ کوو چې خپل اختلافات یوې خواته کړي، ټول شموله حکومت رامنځته کړي او واوري چې خلک یې سوله غواړي. دیله طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته زمینه برابره کړي. میرمن هچسن له طالبانو وغوښتل چې پر خپل ژمنه عمل وکړي چې ډاډ ترلاسه سي ترهګر هیڅکله د افغانستان پر خاوره خوندي ځای نه سي درلودای. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون پر اساس دا ډله ژمنه ده چې تاوتریخوالی کم کړي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو ویلي چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې بریدونه لا پسې زیات کړي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 23مه نیټه د ولسمشر غني د اوربند وړاندیز رد کړ او ویې ویل چې دا وړاندیز منطقي نه ګڼي، ځکه د سولې پر بهیر اختلافات لا نه دي حل سوي. ناټو په خپله اعلامیه کې همداراز ویلي چې د زندانیانو د راخوشي کېدو بهیر باید چټک سي چې اوربند ته شرایط برابر سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک سوي موافقې له مخې ټاکل سوی وه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10مه پیل سي. د دې موافقې له مخې امریکا ویلي چې د افغان حکومت له زندانه به د 50,000 طالبانو په راخوشي کولو کې همکاري کوي او په بدل کې به یې طالبان له دې ډلې سره بندي 1,000 حکومتي کارکوونکي راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې چې د مارچ میاشتې په 11مه خپور سو، د طالبانو 1,500 زندانیان به د 1,500 په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال راخوشي سي. په فرمان کې راغلي که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، په هرو دوو اونیو کې به افغان حکومت 1,500 طالب زندانیان خوشي کوي چې له دې سره به 15,000 زندانیان ټول. امنیت شورا په وینا راخوشي سویو طالبانو لوړه کړې او په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر ژمنه کړې چې دوی به بیرته د جګړې ډګر ته نه ځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ روغتیایي چارواکو او شرکتونو خلکو ته د ضد عفونی موادو د څښلو پر وړاندې خبرداری ورکړی. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د انسان په بدن کې دننه د ضد عفونی موادو د اغیز په اړه څرګندونې وکړې. ډونالډ ټرمپ وروسته خبریالانو ته وویل چې ده دا خبره د یو تنظیه په توګه کړې ده. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ضد عفونی موادو جوړونکي مخکښ شرکت ریکټ بینکیزر د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افواهاتو او وروستیو اټکلونو په اړه مسؤلیت لري چې ووایي ضد عفونی د ویروس د درملنې په توګه نه سي کارېدای. اعلامیه زیاتوي د نړۍ د روغتیایي او نظافت اړوند توکي جوړونکي مخکښ شرکت په توګه موږ باید روښانه کړو چې په هیڅ صورت باید زموږ له ضد عفونی موادو څخه د انسان د بدن دننه استفاده ونه سي. د جمعې په ورځ ټرمپ وویل د انسان د بدن دننه له ضد عفونی موادو څخه د استفادې خبره په تنزیه توګه کړې وه. که وڅښل سي ضد عفونی مواد ډیری وختونه زهرجن وي او په روښانه توګه ورباندې خبرداری لیکل سوی وي چې خلک باید دا کیمیاوي مواد ونه خوري. دا مسأله د کورونا ویروس په اړه د سپینې ماڼۍ د کاري قوې په غونډه کې راپورته سوه، کله چې یوه حکومتي چارواکي یوه څیړنه یاده کړه چې وایي بلیچ د انسان د تنفس په مایاتو کې کورونا ویروس په چټکۍ سره وژني. یاد چارواکي زیاته کړه چې د لمر په وړانګو او ګرمۍ کې ویروس نور هم ضعیفه کیږي. له دې سره ټرمپ وویل چې په دې برخه کې نور تحقیق ته اړتیا ده، خو دا ډیر جالب معلومات دي. د ویل ضد عفونی ویروس په یوه دقیقه کې له منځه وړي. آیا داسې څه کیدای سي چې د انسان بدن ته ضد عفونی پیچکاری سي؟ کله چې د کورنۍ چار وزارت یوه چارواکي ټرمپ ته وویل چې څیړونکي د دغه احتمال په اړه تحقیق نه کوي، ټرمپ وویل شاید نتیجه ورکړي او یا نه. خو د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ټرمپ خبریالانو ته وویل ما د طنز په توګه دا پوښتنه وکړه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو رئیس کیلی مکینانی په یوه بیان کې وویل ولسمشر په تکراري توګه ویلي چې امریکایان باید د کورونا ویروس د درملنې په اړه له ډاکټرانو سره مشوره وکړي. د نړۍ پر کچه روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا ویروس درمل جوړ کړي. په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه انسانان په دې ویروس اخته سوي او تر 1,01,000 زیات په دې ویروس اخته کسان مړه سوي دي. په امریکا کې د دې ویروس اتلکه او 10,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او شاوخوا 50,000 کسان مړه سوي دي.
کابل چا په نننۍ ورځپاڼو تر ډیره له طالبانو سره د اوربند کورونا وایروس سره د مبارزې او په حکومت کې د فساد په تړه ولیکنې او تبصرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته فیروزي عزیزي کتنه کړې.
هیواد دولتی ورځپاڼې لیکلي که څه هم طالبانو د ولسمشر غني لخوا په روزه میاست کې د اوربند غوښتنه رد کړې، خو اوس یو ځل بیا د روزې تقدس ته په احترام او د کرونا ویروس له امله انساني بحران ته په کتو له طالبانو بیا غوښتنه کوي چې په دې میاست کې اوربند وکړي او د سولې خبرو ته چمتو سي. دا غوښتنه د افغانانو نړیوالې او اروپایي ټولنې ان ناټو ګډ غوښتنه ده. ټول پر طالبانو غږ کوي چې د دې میاشتې د احترام خاطر چې د ګناهونو د بخلو او ترحم میاشت ده نوره جګړه بنده او اور بند کړي. وړاندې د هیواد ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي چې د روزي میاشت او د کرونا وزن کې ویروس علامه لچې نړۍ له انساني او اقتصادي بحرانونو سره مخ کړي.